د ازادي رادیو نیم ساعت پښتو خبري مجلې ته شرغلاست. السلام علیکم. د ماشام شپږ بجې سوې. د ازادي رادیو د پښتو خبري مجله ز ملالی بشیر د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. جمهوری ریاست وای د افغانستان پر امریکایي پوهنتون حمله د ډیورنټ کرښې اخواته طرحه او مدیریت سوې ده. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ روان اختلافونه د هیواد په ګټه نه ګڼي او له هغوی غواړي چې په دویمه ناسته کې هوکړې ته ورسیږي. په دې نیم ساعته پښتو خبري مجله کې ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورو.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. جمهور ریاست وایي د افغانستان پر امریکایي پوهنتون حمله د ډیورنډ کرښې له خوا طرحه او مدیریت سوې ده. ټکه سوې افغان ولسمشر او اجرایه رئیس ډېر ژر دوهم وار له یو بل سره وګوري او ترکیه د سوریه شمال ته نور ټانکونه هم استولې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د دغه هیواد پر امریکایي پوهنتون حمله د ډیورنډ کرښې له خوا طرحه او مدیریت سوې ده. د ولسمشر مڼې مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ریاست موثق اسناد دا موضوع بیانوي او په دې اړه د ده په وینا لا هم څېړنې روانې دي.
د اسنادو څېړنه او د ملي امنیت ریاست موثقه موندنې ښیي چې حمله د ډیورنډ کرښې له خوا طرحه او مدیریت سوې ده. د پیښې او اسنادو په اړه لا زیاته پلټنه جریان لري.
د ارګ چارواکي وایي د ملي امنیت شورا د نن ورځې په فوق العاده غونډه کې ولسمشر اشرف غني د پاکستان د پوځ له لوی درستیز راحیل شریف سره په ټلیفوني خبرو کې له نوموړي غوښتي چې د دغې حملې د پلانونکو ترورستانو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. دوی همداراز په پیښه کې د وژل شویو کسانو شمېر دیارلس تنه او ټپیان 45 یادوي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت کمې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. ټاکل شوی افغان ولسمشر او اجرایه رئیس ډېر ژر دوهم وار له یو بل سره وګوري. د اجرایه ریاست مرستیال بیان امید میسم ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لیدنه کې به ولسمشر خپل پیشنهادونه اجرایه رئیس ته وړاندې کړي. د ښاغلي میسم په خبره د سیاسي هوکړه لیک تطبیق د دواړو مشرانو د بحث اساسي موضوع ده چې په مخکنۍ لیدنه کې په اړه اجرایه رئیس خپل نظر له ولسمشر سره شریک کړ. نوموړی وایي تر دوهمې ناستې وروسته به دواړه مشران په درېیمه غونډه کې د خپلو نظریاتو نتیجه وړاندې کړي. د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ وروسته لاغه اختلافات رامنځته سوه چې اجرایه رئیس پر ولسمشر انتقاد وکړ چې د مهمو مسایلو په اړه ورسره نه ګوري او جمهوري ریاست بیا د هغه څرګندونې د حکومتوالۍ د اصولو خلاف وبللې. په غور کې د ریحانې په نوم د یوې 13 کلنې نجلۍ مړی چې سر یې پرې سوی و روغتون ته وړل سوی دی. د وژل سوې نجلۍ د عمه زوی ګل احمد وایي دا پیښه د دغې نجلۍ د خاوند د مور یا خواشي او خوندو لخوا سوې ده. د غور له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر وایي دا پیښه د بادغیس ولایت اړوند سیمې کې سوې او د پیښې د څېړلو لپاره یې هغوی ته احوال ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لخوا ویل سوي چې د ښځو پر وړاندې په وروستیو کې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوې دي. او د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو پنځم دور نن د فوټبال فدراسیون د فني مرستیال یوسف کارګر لخوا په کابل کې پرانستل سو. په دغو لوبو کې له اتو زونونو څخه اته ټیمونه ګډون لري. د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسول سید علي کاظمي وایي چې دغه سیالۍ به نه 30 ورځې دوام وکړي. د دغو سیالیو په لومړۍ ورځ د تیر کال اتل ټیم د سپین غر بازان له سیمور غلبورز سره لوبه کوي. وسم څو نړیوال خبرونه. ترکیه د سوریه شمال ته نور ټانکونه هم استولې دي او په هغه سیمه کې کوردی ملیشو ته خبرداري ورکړي چې لاغه ځای ووځي. تر دې یوه ورځ د مخه ترکیه ځواکونو د امریکا په هوایي ملاتړ د سوریه په شمال کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پوځي عملیات پیل کړه. نن څه باندې شل ترکیه ټانکونه دغو عملیاتو د یوې برخې په توګه په سوریه کې و چې د جراپلس ښار څخه د داعش وسلوالو د ایستلو په هدف پیل سوي دي. په دغو عملیاتو کې د سوریه آزاد پوځ هم برخه اخیستې ده. بلخوا په سوریه کې د کورد خلکو د خوندیتوب ډله یا وای پی جی وایي چې د دوی ځواکونو په منبیچ ښار کې تر کامیاب ماموریت وروسته بیرته خپل مرکزونو ته ورګرځېدلې دي. دوی له اسلامي دولت ډلې څخه د منبیچ ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې برخه اخیستې وه. رویترز خبري اژانس د دغې ډلې لخوا د خبرې سوې اعلامیې پر اساس لیکلي چې د دوی پوځي مشري او ټول سنګرونه د منبیچ پوځي شورا ته سپارل سوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن پرون ویلي چې د سوریې کورد ځواکونه باید د منبیچ تر نیولو وروسته د فرات رود ختیځ ته ولاړ سي. ترکیه له هغې سیمې څخه د کوردي ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي که هر څوک د امریکا راتلونکی مشر سي، له چین سره باید د ګډو ګټو د دوه اړخیزو همکاریو پالیسي بدله نه سي. د دغه وزارت ویان لو کانګ نن په پیکینګ کې یوې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال وویل: دی وایي موږ باور لرو پرته له دې چې دې ته وګورو چې د امریکا ولسمشري انتخابات څوک ګټي، د هغه هېواد راتلونکی مشر به له چین سره د دواړو هېوادونو پر ګټه ولاړه د دوه اړخیزو همکاریو پالیسۍ ته دوام ورکړي. دا خبرې د امریکا د ولسمشري انتخاباتو لپاره د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ د هغې څرګندونې په ځواب کې سوي چې پرون یې وویل چې که دی د امریکا د ولسمشر په توګه انتخاب سي، نو په امریکا او هم د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې به د چین په وړاندې قضایي دوسیه پرانیزي. ډونالد ټرمپ دا خبره پرون په یوه انتخاباتي کمپاین کې د امریکا د سوداګرۍ چارو استازو ته په وینا کې وکړه. او د ګرجستان یو وګړی چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې سره یو ځای سوی و په جګړه کې وژل سوی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. اوس اورو د دې ساعت مهم موضوعات. جمهوری ریاست وای د افغانستان پر امریکای پوهنتون حمله د ډیورنټ کرښې اخوا ته طرحه او مدیریت سوی ده. د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ روان اختلافونه د هیواد په ګټه نه ګڼي او له هغوی غواړي چې په دویمه ناسته کې هوکړې ته ورسیږي.
نن دواړه مشران دوی ناسته لري. موږ تاسو ګورو چې افغانستان ناامني ورځ په ورځ باندې زیاتېږي او ولسونه له تشویش سره مواجه دي.
د ولسی جرګې ځینې غړي او د فساد پر ضد د مبارزې یو شمېر څارونکي د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز کارونو ته خوشبینه نه دي.
د لویو فاسدینو دوستي د فکرونو په مسیر دا مرکزو ته ونیږي چې په لنډمهال کې وڅېړي او د خلکو ته جزا ورکړي.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو په وړاندې د مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي په اړه ژوره اندېښنه څرګندوي.
کسان چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي پېښې لېږوي او د هغوی سره داسې یو قانوني چلند نه کېږي.
ګڼ شمېر نور مطالب لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. مرجغله ازادي راديو اوري. جمهوري رياست وايي د افغانستان پر امریکای په هنتون حمله د ډیورنت کرښې اخوا ته طرحه او مدیریت سوی ده. په پیښه کې چې تیر شپه وسوه، 14 کسان وژل سوي او 45 نور ټپیان دي. د چارو کارپوهان وايي پر اکاډمیکو مرکزونو د حملو هدف دا دی چې په افغانستان کې د اکاډمیکو کادرونو د روزنې مخه ونیول سي. قاسم سولمل د راپور جزئیات وړاندې کوي.
افغان حکومت له پاکستان غوښتي په خپل خاوره کې د هغو تروریستانو په وړاندې جدي اقدامات وکړي چې د افغانستان پر امریکایي پوهنتون حمله پلان کړی و. د ولسمشر مرستیال وایند شاه حسین مرتضوی وایي ولسمشر اشرف غنی نن په دې اړه د ملي امنیت شورا په فوق العاده غونډه کې د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره ټلیفوني خبرې کړې دي. ښاغلی مرتضوی وایي اسناد ښیي چې د حمله د پاکستان په خاوره کې طرحه شوې وه. د اسنادو څېړنه او د ملي امنیت ریاست ماسقه موندنې ښیي چې حمله د ډیورنډ کرښې له خوا طرحه او مدیریت سوې ده. د پیښې او اسنادو په اړه لا زیاته پلټنه جریان لري. نوموړی وایي جنرال راحیل شریف ولسمشر غنی ته ویلي چې د موضوع تر څېړنې وروسته به د خپلو اقداماتو د څرنګوالي په اړه افغان لوري ته معلومات ورکړي. د ولسمشر مرستیال ویاند وایي ولسمشر د پوهنتون د بیرته رغولو سپارښتنه کړې او طبي پرسونل ته ویلي چې د پیښې د ټپیانو په درملنې کې هیڅ راز هڅې ونه سپموي. د افغانستان امریکایي پوهنتون ته څیرمه 13 شپه شاوخوا 9 بجې لومړی یو موټر بم چاودنه وسوه او بیا دوه حمله کوونکي په پوهنتون ته ننوتل. په دغه حمله کې د جمهوري ریاست د معلوماتو له مخې 13 کس وژل سوي چې اووه محصلان، یو ښوونکی، دوه ساتونکي او درې امنیتي ځواکونه وه او 45 تنه ټپیان دي چې نهه پولیس او پاته نورې محصلان او د پوهنتون کارکوونکي دي. ولسمشر غنی اجرائی رئیس عبدالله او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا پیښه غندلې ده. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې د پیښې د څېړنې لپاره چمتو دي له افغان حکومت سره مرسته وکړي. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د دې پوهنتون دوه استادان هم د نامعلومو کسانو لخوا په کابل کې یرغمل شول چې لا یې هم برخلیک نه دی معلوم. په همدې حال کې د چارو کارپوه د پوهنتون استاد سید خالد ساده د حمله د هغو کسانو کار بولي چې غواړي افغانستان په راتلونکي کې له علمي قدرونو به برخې شي.
د افغانستان دښمنان یا هغه څوک چې غواړي د افغانستان آینده کې د قدر د کمښت سره مخامخ شي، خصوصا په سیاسي بخش کې او د لیډرشپ په برخه کې، فکر کوم دا لومړی هدف دی حمله او چې دوی غواړي آینده کې د افغانستان دغه قدرونو له کمښت سره مخامخ کړي.
نوموړی هم درس وایي حمله کوونکي غواړي په دې سره په افغانستان کې د تحصیل او زده کړې بهیر ګډوډ کړي. د افغانستان پر امریکایي پوهنتون د حمله مسؤلیت لا تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
و امور دل چې جمهوریت ریاست وای د افغانستان پر امریکایي په هنتون حمله د ډیورنت کرشي اخواته طرحه او مدیریت سوی ده. پرون ماشام په کابل کې پر امریکایي په هنتون د وسلوالو لخوا برید وسو چې پکښې د په هنتون محصلینو او ښوونکو ته مرګ ژوبله واوښته. د دې برید په اړه د نورو په هنتونو د محصلینو او یو شمیر نور کسانو څرګندونې او چیلې یوسف خان زدران سره په خبرو کې کړي.
هم زمانم غازی دی او د حقوق پانځي ماسلما دا چې کوم معاملہ په امریکای پانتن باندې شوې ده، نو دا موږ په کلکه سره غندو او امریکای پانتون چې بل هر پانتون چې هغه د جامع د پاره دی، د خلکو د پاره، د خلکو تحصیل د پاره دی، نه باید داسې عملی په داسې تحصیلي تعلیمي مرکزو باندې وشي.
احمد ملک زیمه د خان نور پوهنتون د دویم کال محصل. تیر ورځ په خیا د موږ دا ورته د غندنې ورده زکه چې دا د سه نه دولتي زو نه کوم سفارت او د یو تعلیمي اداره و ټول محصلین ولته بې ګناه خلک او په دغه سه زبانه کار د اسلام سره به خدمت انسانیت نه بار کار دي او د دولت نه زموږ غوښتنه چې باید پدې فیل کې په دې بخش کې باید ډیر توجه کړي د امنیتي لحاظه او د مخالفینو هم دا غوښتنه چې او غوښتنه دا وینام دا ورته چې تاسو د سه پلانونه د غنښه کول زمونږ اعظم د منځ ویسي او ترڅو موږ د وطن ځوانانو او د وطن موږ تر پخاړه ان شاء الله موږ بار قربانه تیار شو د وطن ترکه په لور بوزو.
زه سید متحر شمیم په صفت معاون علمی. دولت په دې برخه کې مقصر دی، مقصر په دغه دی چې د امنیت د تدابیر لپاره دغه سی یو نقطې ته رسیدل د دغه خلکو او بیا په دغه سی یو برخه کې د دې انفجار کول، نو زه فکر کوم دولت مکلف دی چې د دې جواب ورکړي. زمنګ او تاسو وزیر داخله مکلف دی، زمنګ او تاسو امنیت مکلف دی چې دغه برنامه ته جواب ورکړي.
زمانو معرف ده عرف بارکزاید محصل یم. زمونږ په خوانی مشکلات هم ډیرو د محصلینو مثلا د کاریابی او د نور مشکلات او د اوس امنیتی مشکلات مونږ ته اضافه شوی دي. د دولت زمونږ غوښتنه دا ده چې زمونږ امنیت وساتي، ځکه چې مونږ پرته د امنیت او آرامي نشو کولای خپل درس ته مختوری سو. او مخالفین ته دا پیغام ده چې د زاینه چې درس لپاره دی او اصل د اسلام کې درس ویل هم فرض ده او دا چې دا غزه زایو کې د عملی کې او د سکرونه کې د اسلام په خلاف ده، انسانیت په خلاف ده.
زمانو محمد اماین د یو تن د اداره او منیجمنت ماسلیما. دا ټول د افغانستان د دشمنانو کار ده. هغه غوړي چې افغانستان باید همیش لاندې پاتې شي، شاته پاتې شي او هغه نه غوړي چې افغانستان پرمختګ وکړي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خبريږي. د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ روان اختلافونه د هیواد په ګټه نه کړي او له هغوی غواړي چې په دویمه ناسته کې هوکړې ته ورسیږي. یو شمیر افغان څېړونکي هم د هیواد د روانو کړکیچونو حالاتو او ناامنیو ستونزې د افغان حکومت د رهبرانو ترمنځ د اختلافونو د دوام سبب بولي. دا په داسې حال کې د چې اجرایي ریاست وایي ولسمشر غني او اجرایي رئیس نن د دویم ځل لپاره سره ګوري. نور حال له یوسف خان زدران څخه اورو.
د ولسی جرګې او شمیر غړي د حکومت له مشرانو غواړي تر څو خپل اختلافونه ژر تر ژره حل کړي او یو نتیجې ته ورسیږي. د دغې جرګې یو غړي نذیر احمد احمدزی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو مشرانو ترمنځ روان اختلافونه د هیواد په ګټه نه دي او دوی باید خپل اختلافونه ته مناسب حل لارې پیدا کړي.
نن دواړه مشران دوی ناسته لري. موږ تاسو ګورو چې افغانستان ناامني ورځ په ورځ باندې زیاتیږي او لسونه له تشویش سره مواجه دي. نو دواړو مشرانو موږ هیله توقع دا چې ملت دوی دې ته نه مجبوره کوي چې سبا ملت را وچتیږي او دا غا کوي چې موږ
تاسو دواړه په حکومتداري کې ناکام شوي، مهرباني وکړئ استعفا ورکړئ.
نوموړي وویل د هیواد مشرانو کومه ناسته چې مخکې درلوده ژمنه کړې چې خپل اختلافات یې پای ته رسولي، او په دغه شان د هیواد د مسایلو په اړه یې له یو شمېر قومي مشرانو سره هم مشورې کړې دي. د افغانستان ولسمشر ماڼۍ او اجرایه ریاست هم د ولسمشر غني او عبدالله عبدالله دویمه ناسته تایید کړي او ویلي دي چې دا ناسته به د پنجشنبې په ماښام ترسره شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم وویل د دغو خبرو اترو اصلي محور سیاسي تفاهم لیک جوړوي، او په دې ناسته کې به ولسمشر په دې اړه خپل لیدلوری مطرح کړي. د ملي وحدت حکومت رهبرانو تېره اونۍ یو پر بل تر توندو انتقادونو په وړاندې د متقابلو غبرګونونو وروسته یو ځل خبرې کړي، او اجرایه رئیس خپلې غوښتنې ولسمشر سره شریکې کړي دي. یو شمېر افغان شنونکي د دغو اختلافاتو په دوام انتقاد کوي او وایي دې کار د افغانستان په امنیتي او اقتصادي وضعیت ناوړه اغېز کړی دی. دوی د وسلوالو طالبانو له لوري د یو شمېر سیمو نیول کېدل، د ناامنیو زیاتېدل او اقتصادي ستونزې د حکومت د رهبرانو نه پاملرنه یادوي. افغان کارپوه یونس فکور په دې اړه وایي:
زه خو دا فکر کوم چې قطعاً داسې معضله به ایجاد شوې نه وای. دوی باید دوامداره خپل تفاهمنامه اوږده کړې، دوامداره رابطه درلودلې. د افغانستان خلک کار ځینې غواړي، حکومت فلج دی، خپل ډاکټر رابدالله وایي امنیت خراب دی. دوی مرسته دوی باید ژر تر ژر وګوري، ډېر مهمه ده چې وګوري اختلافات.
تر دې وړاندې د احمد شاه مسعود د بنیاد رئیس احمد ولی مسعود هم ویلي چې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه به د افغانستان او نړیوالې ټولنې اړیکې هم زیانمنې کړي. خو د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دواخان مینهپال وایي په دیموکراتیکو نظامونو کې دا ډول اختلافات رامنځته کیږي، او دا به د حکومتداري په برخه کې ستونزې راولاړې نه کړي.
زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د ولسي جرګې ځینې غړي او د فساد پر ضد د مبارزې یو شمېر څارونکي د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز کارونو ته خوشبینه نه دي. د ولسي جرګې دا غړي او د افغانستان د روڼتیا د څار مرکز وایي له فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز دا توان نه لري چې لوی مفسدین محاکمه کړي، او پخپله د دوی په کارونو هم څارنه نه ترسره کیږي. اخوا د افغانستان لوی څارنوال او له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز رئیس فرید حمیدی ویلي چې په ډیر جدیت سره د فساد لوی دوسیه څېړي، او دا به د کار لومړیتوب وي. صفی الله ستانکزی په دې اړه حال راکوي.
له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د حکومت په نوي تشکیل شوی مرکز د ولسي جرګې ځینو غړیو او فعالانو باور له لاسه ورکړی دی. د ولسي جرګې غړي رمضان بشردوست ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل دا مرکز د قانون په خلاف او د تیر په څیر د خلکو د تیرېستلو لپاره جوړ شوی دی. اول د دوی کار د قانون په خلاف دی، د دې لپاره چې د افغانستان اساسي قانون او نورو اړوندو جزایي قوانینو وړاندوینه کړي چې کوم ارګانونه مسؤلیت لري. دا ارګانونه دوی شاته پرېښي او یو سیاسي ترکیب یې جوړ کړی دی. لکه څنګه چې په تېرو لسو کلونو کې دوی خلک تیرېستلي، دا همداسې د خلکو تیرېستل او وخت تېرول دي. اخوا د ولسي جرګې بلغړي عارف رحماني ازادي راډیو ته وویل که دا مرکز لوی مفسدین محاکمه نه کړي، له فساد سره مبارزه به د تل لپاره له ناکامۍ سره مخ وي. د ولسي جرګې د دواړو غړیو همداراز د یاد مرکز په ترکیب هم انتقاد وکړ، او ویل چې تر ډیره پورې غړي د سیاسي مصلحتونو له مخې ټاکل شوي دي. له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز روانونې په کار پیل وکړ، او د لوی مفسدینو محاکمه او د هغوی د دوسیو څېړل د خپل کار لومړیتوب وباله. د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدي چې د یاد مرکز د مشر په توګه هم ټاکل شوی، د یاد مرکز په پرانیست غونډه کې ژمنه وکړه چې د لوی مفسدینو محاکمه او د دوسیو څېړل به د کار په لومړیتوب کې وي.
دست مامورین دولتي افغانستان،
لوی څارنوال حمیدي وایي د افغانستان د دولتي مامورینو لاس به ستاسو د جراتو په اساس د افغانستان له ګټو او جیبه لنډ شي. افغانانو ته ډاډ ورکوو چې دا ځل له فساد سره د افغان دولت مبارزه جدي او پرېکنده ده،
قاطعانه است.
و موږ غوښتل د لوی مفسدینو د محاکمې په اړه د لوی څارنوال تازه نظر هم واخلو. خو د څارنوالۍ مطبوعاتي دفتر وایي ډېر ژر به د یاد مرکز د دریز او نورو مهمو مسایلو په اړه خلکو ته توضیحات ورکړي. اخو د افغانستان د روڼتیا د څار مرکز رئیس اکرام افضلی وایي له اداري فساد سره د مبارزې د نوي جوړ شوي مرکز په کارونو نظارت نه دی موجود، او دا مرکز د دې جوګه نه دی چې لوی مفسدین محاکمه کړي.
باندېنی وغه مستقله څارنه چې مهمه ده د مرکز د استخراجاتو لپاره، دغه څارنه فعلا یو میکانیزم نشته. ورته د لوی فاسدینو دوستي د فکر کوم چې دا مرکز ته ونیږي چې په لړمحل کې وڅېړي او د خلکو ته جزا ورکړي.
ښاغلی افضلی وایي حکومت که څه هم د فساد ورکولو ته اراده لري، خو باید له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز پر کارونو کلک نظارت وشي تر څو چې د خلکو باور خپل کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو پښتو خبري مجله اوري. افغان چارواکي وایي هڅه کوي چې د سپین بولدک چمن لار نن د ورځې تر پای خلاص کړي. د دې لارې بندېدو نه یوازې افغان سوداګرو ته د میوو د حاصل په فصل کې لویه ستونزه رامنځته کړې، بلکې هغه کډوال هم له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي چې غواړي هېواد ته ستانه سي. احمد تکل په دې اړه نور حال راکوي.
افغان چارواکي هیله مندي چې د سپین بولدک چمن د لوی لارې د خلاصولو لپاره د دوی هڅې به نن د ورځې تر پایه نتیجه ورکړي. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي دا مسله د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت او په اسلام آباد کې د افغانستان له سفارت سره شریکه کړې ده. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
د بهرنی چارو محترم وزارت او همدارنګه په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د لوري هم موضوع شریکه شوې ده. کوشش کېږي چې دغه ډیپلوماتیکو لارو دغه ستونزه هواره سي. نن تر مازدیګر د ورځې تر وروستۍ پورې امیدوار یو موږ ورته چې دغه ستونزه هواره سي.
د سپین بولدک چمن لاره د پنځشنبه په ورځ وروسته له هغه بنده شوه چې د اعتراض کوونکو یوې ډلې په سپین بولدک کې مظاهره وکړه او په دې ترڅ کې د پاکستان بیرغ ته اور واچو. د کندهار د والي ویان ښاغلي خپلواک زیاته کړه چې د دې لارې د بندېدو له کبله خلکو او سوداګرو ته خورا زیات زیان اوښتی. په داسې حال کې چې د افغانستان په جنوب کې د میوو فصلونه رسیدلي دي او د باغونو د میوو حاصلات بهر ته صادرېږي، د دې لارې بندېدو سوداګرو ته سخت مالی زیان اړولی. همدارس هغه افغان کډوال هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي چې غواړي د ملګرو ملتونو د مرستو په چوکاټ کې د سپین بولدک چمن د لارې هېواد ته ستنه شي. د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې چمن ته نږدې د دې کډوالو پر کډو بار لارې د باروړونکو موټرو په لیکه کې ولاړې دي. دا کډوال چې په ډله کې ښځې او ماشومان هم شته په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي. عبدالقادر د همدې کډوالو له ډلې دی.
مشما مریضان دی دیو غټ مصیبت انتظار دا جای نسته چې موږ د تو وخت کې کیر کو جوړی کښدا غراجی د ته دومره انتظام نه لرو چې موږ هغه پی وکړو. شپیم دلته بدارا باندې یا خاور کې پراتی.
په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د چهارشنبه په ورځ وویل د دې لارې بندیدل دواړو هیوادونو ته زیان اړوي او پاکستان د څو کسانو د اعمالو په خاطر باید د یو ملت پر وړاندې خپله دروازه بندنه کړي. ښاغلی زاخیلوال زیاته کړه چې د ستونزې د حل لپاره له پاکستاني چارواکو سره تماسونه نیول شوي دي. افغان سفیر هیله وښوده چې دا لاره به ډېره ژر خلاصه شي. په همدې حال کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري وایي چې دوی هم د کډوالو د ستنېدو لپاره د چمن سپین بولدک د لارې خلاصېدو ته سترګې په لاره دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د شذو په وړاندې د مخ په زیاتېدونکو تاوتریخوالي په اړه ژوره اندېښنه څرګندوي. د دغه کمیسیون وایاند رفیع الله بیدار د پنځشنبه په ورځ چیننده او ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت باید د شذو په وړاندې د روانو تاوتریخوالي مخه ونیسي او عاملینو ته سخت سزا ورکړي. د شذو په وړاندې د تاوتریخوالي په ټولو تازه پیښه کې په غور کې د ریحانه په نوم د یو اتلس کلنې نجلۍ وجل کېدل یادېږي چې جسد یې نن سهار روغتون ته انتقال شوی دی. خو د افغانستان د شذو چارو وزارت وایي چې د تیر کال په پرتله پروان کال کې د شذو په وړاندې تاوتریخوالی کم شوی دی. په دې اړه ناجیه ساپۍ نور حال راکوي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي په دې ورسېو کې په برلپسې توګه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ځنې پیښې په بېساري توګه زړه بوګنوونکې وي. د دغه کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قانون نه حاکمیت په حکومت د خلکو بې باوري او ناامني د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مهم لاملونه دي.
ناامني او د خلکو مسؤلیت خرابوالی او د شخصي امنیت ګواښل، بې ځایتوب، د حکومت په ژمنتیا او کې خلک بې باوري بولي چې هغه کسان چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي پیښې زیږوي او د هغوی سره داسې یو قانوني چلند نه کېږي، خلک باجراته کېږي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی نور هم زیات شي. همداشان هغه پیښې چې رامنځته شوي دي، ډېری مصاحبان عاملان چې ګوري چې آزاد ګرځي او هغوی نهنیول کېږي، عدالت سره نه مخ کېږي، باجراته کېږي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی نور هم زیات شي.
سره له دې چې ښاغلي بیدار د ښځو په وړاندې د روان تاوتریخوالي د پیښو د دقیقو ارقامو په اړه جزئیات ورنکړل، خو د نوموړي په وینا تر هغه چې افغان حکومت د تاوتریخوالي عاملین مجازات نکړي، نو دا ډول پیښې به ورستر بلې زیاتې شي. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ بیلګه په غور کې د ریحانې په نوم د یوې 18 کلنې نجلۍ وژل کېدل یادېږي چې جسد یې د پنجشنبې په سهار روغتون ته انتقال شو. تر دې 2 ورځې مخکې په هرات ولایت کې یو سړی خپله خواښې او مېرمن په ډزو وویشته، او تر هغې یوه ورځ وړاندې بیا په بغلان ولایت کې یو کس خپله طلاق شوې مېرمن د خلکو په مخ کې په چړو ووژله. د افغانستان د ښځو چارو وزارت بیا دا نه مني چې ګنې په روان کال کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی وي. د دغه وزارت د حقوقو د برخې مشرې عزیزي عدالت خوا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما اصلا ای موضوع را که قضایای خشونت از
زه دا موضوع چې ویل کېږي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه د تیر کال په پرتله زیاتې سوي دي ردوم، ځکه کومې پیښې چې د ښځو چارو په وزارت کې ثبت سوي دي د روان لمریز کال له پیله تر اوسه 1443 قضیه دي. په داس حال کې چې تیر کال په همدې موده کې تقریبا 15000 قضیه له موږ سره ثبت سوي وي، د پیښو شمېر زیات سوی نه دي.
مېرمن عدالت خو همدارنګ ویل فاریاب، جوزجان، هرات، غزنی، تخار، غور او بدخشان هغه ولایتونه دي چې په روان لمریز کال کې پکې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي یا د بیخي ثبت شوی دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت همدارنګ ټینګار کوي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره بیلابیل پروګرامونه تر لاس لاندې لري، او هیله مند دي چې یا د بیخي کم شي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشري
پوهنه
زموږ موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
دا آزادی رادیو ده. د فیروزکو فرهنګي انسټیټیوټ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د پورتل پروګرام نندارې ته وړاندې کړ. د دې انسټیټیوټ مسؤلینو وویل د پورتل پروګرام کولای سي چې د افغانستان هنر او داسې نور ارزښتونه له نړیوالو سره شریک او همدارنګه د نړۍ له موضوعاتو هم خبر سي. یو شمېر افغانانو چې د پورتل پروګرام نندارې ته راټول سوي وو ویلي دا ټکنالوژي کولای سي چې دوی له نړۍ سره نږدې کړي. تفصیل د خان محمد سند په راپور کې اورو.
افغانستان په دې وروستیو کې د پورتال د پروګرام د فعالیدو شاهد شو. د دې پروګرام له لارې یو فرد یا د خلکو یوه ډله کولی شي چې په لنډه شیبه کې خپل نظریات او لاسته راوړنې د نړۍ په هر ګوټ کې له بل کس یا د خلکو له ډلې سره شریکې کړي. د فیروزکو انسټیټیوټ مسؤلینو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د پورتال د پروګرام د وړاندې کولو پر مهال وویل چې له دې لارې کولی شو چې خپل فرهنګ نړیوالو ته ور وپیژنو. د دې انسټیټیوټ د فرهنګي برخې مشر وهاب محمد وویل چې په لږه موده کې به د پورتال کانټینر د کابل ښار په یوه سیمه کې کیښودل شي او افغانان به ځینې په وړیا توګه کار اخلي.
پورتال به خاطر معرفي هنرمندا و شخصیت های دیگه
پورتال د هغو هنرمندان او شخصیتونو د پیژنګلوي لپاره دی چې اهداف یې هنري او فرهنګي وي. مونږ غواړو د دوی ترمنځ یو ارتباطي پل واوسو. د هغو هیوادونو ترمنځ د پورتال په پروژه کې شامل دي.
د پورتال پروګرام 3 کاله د مخه د افغانانو لپاره د یو خوب په شان وو، خو نن سبا ټکنالوژي پرمختګ کړی او دوی کولی شي چې پر انټرنیټي خدمتونو سربیره د پورتال د پروګرام له لارې د نړۍ په نورو سیمو کې تر 30 دقیقو پورې د یو کس یا د خلکو له یوې ډلې سره خبرې وکړي او نظریات ورسره تبادله کړي. افغانستان په 3 کلنو جنگونو کې د نوې ټکنالوژۍ له پرمختګونو وروسته پاتې شوی، خو په وروستیو څه باندې 10 کلونو کې له نوې ټکنالوژۍ سره سناسه بلد شوی دی. یو شمېر ځوانان چې د پورتال د پروګرام نندارې ته راټول شوي وو هیله یې وښوده چې دغه پروګرام ګټور واوسي. عبدالمتین ملکزاده وویل:
هنر سرامیک سفالی زازی سنتی افغانیست.
زما هنر سرامیک او د سفالی جوړولو افغانی هنر دی او علاقه لرم چې په دې برخه کې څېړنه وکړم او تجربه حاصل کړم.
همدارنګه د تمنا په نامه یو انجلۍ آزادی رادیو ته خپل نظر داسې ووایه:
یک فرصت بسیار خوب است برای وصل شدن با دیگر.
دی موبایل دال بهرنه و هنرمندان و سره د اړیکو د ټینګولو ښه فرصت ده، ځکه چې افغانان بهرنه هیوادونو ته پتک کې د ویزې ستونزې لري او څوک چې غواړي افغانستان ته راشي هغوی د امنیت ستونزې لري.
افغانستان بیا یې خطر مشکلات امنیتی
د افغانستان د مخابرات وزارت وای معلوماتي ټکنالوژي په وروستیو کلونو کې په هیواد کې د پراختیا په حال کې ده او هسې تیزی شوي چې په دې برخه کې خلکو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې شي. د پورتال د پروګرام مسؤلینو دا هم وویل په پام کې ده چې په نږدې وختونو کې د افغانستان فرهنګ او هنر د دغه پروګرام له لارې په امریکا کې خلک ننداره کړي.
د ازادي راډیو پښتو خبری مجله پای ته ورسېده. د دری خبری مجلې اورېدو ته زما له همکارې فرشته نیګا سره اوسئ. سلام فرشته جانې.
سلام ملالای جان، تشکر. شام شما بخیر و خسته نباشین. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM میشنوید. چشونیم شام به وقت کابل شده. عمله بر پانتون امریکایی افغانستان در کابل از آن سوی خط دیورند طرح‌ریزی و مدیریت شده است. این را ریاست جمهوری افغانستان میگوید. در مورد چگونگی این عمله و صحبت با چند تن از محصلین در کابل را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم. اما پیش از نشری همه، احمد جعفر احمدی خبرهای افغانستان منطقه و جهان را پیشکش می کند.
حکومت افغانستان میگوید که حمله دیشب در کابل از آن سوی خط دیورند طرح‌ریزی شده است. ترکیه تانک‌های بیشتر را به خاک سوریه فرستاد و یک سیاستمدار زندانی متهم به خیانت و تروریسم به عنوان شاروال بزرگترین شهر پاکستان برگزیده شد. سلام، خوش آمدید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حمله دیشب بر پوانتون آمریکایی افغانستان در کابل از آن سوی خط دیورند طرح‌ریزی شده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بررسی اسناد و یافته های موثق ریاست عمومی امنیت ملی نشان می‌دهد که حمله از آن طرف خط دیورند سازماندهی و مدیریت می‌گردد.
در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که در این حمله 13 تن کشته و 45 تن دیگر زخمی شدند. ریاست اجرایی حکومت افغانستان حمله دیشب را به شدت تقبیه کرده و آن را نابخشودنی خوانده است. قرار است رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرایی این کشور برای دومین بار برای بحث روی اختلافاتشان ناوقت امروز با هم دیدار کنند. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرائیه بر رادیو آزادی گفت که در این دیدار رئیس جمهور پیشنهاداتش را با رئیس اجرائیه در میان می‌گذارد. به گفته آقای میثم، تطبیق توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی بحث اساسی میان دو رهبر است که در دیدار قبلی رئیس اجرائیه در این مورد نظرش را با رئیس جمهور غنی شریک ساخته بود. راضیه مادر ریحانه 18 ساله از حکومت می خواهد تا عاملان قتل دخترش را مجازات کند.
دولت کنه دیگه شی نخوام، قاتل میشه، هر کی سر برده قاتل می بچین که من نسه سر.
خانواده ریحانه میگوید که دخترشان از سوی شوهر، مادر و خواهر همسرش سر بریده شده است. ترکیه تانک‌های بیشتر را به خاک سوریه فرستاده و به ملیشه‌های کرد تحت حمایت آمریکا در محل هشدار داده تا از آنجا بیرون شوند. این درخواست یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که نیروهای ترکی که از حمایت هوایی آمریکا برخوردارند، عملیات نظامی را علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی در سوریه اجرا کردند. در این حال استیفن دمستورا، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه، امروز در یک نشست خبری در ژنو روی توقف جنگ در حلب تاکید ورزید. ما خواهان یک وقفه 48 ساعته هستیم. فدراسیون روسیه پاسخ مثبت داد. ما انتظار خواهیم ماند تا دیگران هم همین کار را کنند. لاری های کمک های انسان دوستانه آمادند و هر زمانی که پیام دریافت کنیم آماده حرکتند. در یک تعول مربوط واحدهای حفاظت مردمی در سوریه می گویند که نیروهایشان پس از اجرای موفقانه مأموریتشان در شهر منبج به پایگاه‌هایشان برگشتند. این نیروها در عملیات به هدف بازپسگیری این شهر از جنگجویان گروه دولت اسلامی شرکت کردند. یک سیاستمدار زندانی متهم به خیانت و تروریسم به عنوان شاروال کراچی، بزرگترین شهر پاکستان، برگزیده شده است. وسیم اختر، وزیر پیشین داخله و وکیل از جنبش قدرتمند متحده قومی، در رأی‌گیری دیروز از میان 294 رأی 196 رأی را به دست آورد. در این رأی‌گیری مقام‌های شاروالی کراچی شرکت کردند. و حکومت ازبکستان بر اونگرتپه، منطقه سرحدی مورد منازعه با قرقیزستان، ادعای مالکیت کرده و آن را بخشی از قلمرو ازبکستان دانسته است. ازبکستان همچنان گفته 4 شهروند بازداشت شده قرقیزستان به گونه غیر قانونی در ازبکستان حضور داشتند. به گفته مقام‌های قرقیزستان 4 شهروند این کشور به روز دوشنبه از محل کارشان توسط افسران پلیس ازبکستان بازداشت شدند. آنها در یک دستگاه رادیو و تلویزیون قرقیزستان در اونگرتپه کار می کردند. از همراهیتان تشکر. این خبرها 24 ساعت شب روز در صفحه اینترنت ما قابل دسترسند. در ادامه این مجله خبری با همکارم فرشته نگاه باشید.
شش و 36 شام به وقت کابل شده. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های این مجله خبری. ریاست جمهوری افغانستان میگوید عمل بر پنتون امریکایی افغانستان در کابل از آن سوی خط دیورند طرح ریزی و مدیریت شده است. گزارش در مورد چگونگی این رویداد را نیز داریم و همچنان با چند تن از مسئولین در کابل در مورد حمله دیشب صحبت کرده ایم.
ای در افغانستان هر هان چیزی که مثلا کم نام میکشه او را بسیار بزدودی دشمنای افغانستان میخواین که او را پس مثلا از بین ببرن.
در جواب همچه حمله فقط میتونم گفته که باید تحصیل خود را ادامه داد.
یک دختر 18 ساله در ولایت غور سر بریده شده است. مادر این دختر میگوید
دیگه شی نه خان قاتل میشه، هر کی سر برد قاتل میبینن که ما نه سر چیز خار غریب بیبزن، یک بیبزن سیاسر میم یک بچه دار.
اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم تا ما را همراهی کنید. سلام و شام شما بخیر. فرشتن نگاست و همکارم امان امیرزای در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا کمک میکنه و به شما سلام میگه. ریاست جمهوری افغانستان میگوید عمل بر پنتون امریکایی ها در کابل از آن سوی خط دیورند طرح ریزی و مدیریت شده است. ارگ با نشر خبرنامه گفته که اسناد و شواهد موثق از سوی ریاست امنیت ملی بیانگر این مسئله است و تحقیقات بیشتر در این زمینه جریان دارد. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشتن ندا.
حکومت افغانستان از پاکستان می خواهد تا علیه تروریستان که طرح حمله بالای پوهنتون امریکایی افغانستان را برنامه ریزی نمودند اقدام جدی نماید. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت رئیس جمهور غنی امروز در جلسه فوق‌العاده شورای امنیت ملی در این مورد با جنرال راحیل شریف لوی درستیز نظامی پاکستان صحبت کرده است.
بررسی اسناد و یافته های موثق ریاست عمومی امنیت ملی نشان می‌دهد که حمله از آن طرف خط دیورند سازماندهی و مدیریت می‌گرد. بررسی بیشتر رویداد و شواهد به دست آمده هنوز هم جریان دارد.
آقای مرتضوی گفت جنرال شریف بر رئیس جمهور غنی گفته است که پس از بررسی این موضوع در مورد چگونگی اقداماتشان به مقامات افغان معلومات می‌دهند. معاون سخنگوی رئیس جمهور می‌گوید رئیس جمهور غنی هدایت داده تا این پوهنتون دوباره بازسازی شده و همچنان برای پرسنل طبی گفته است که به خاطر معالجه مجروحین از هیچ نوع تلاش دریغ نکنند. شب گذشته در نزدیکی پوهنتون آمریکایی ها در کابل اول یک موتوربم انفجار کرده و بعدا دو حمله کننده داخل این پوهنتون شده است. بر اساس معلومات ریاست جمهوری در این حمله 13 تن به شمول 7 محصل، 1 معلم، 2 نگهبان و 3 نیروی امنیتی کشته و 45 تن دیگر زخمی شده که در میان زخمی ها 9 پلیس و بقیه محصلان و کارمندان پوهنتون شامل هستند. رئیس جمهور غنی عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و وزارت خارجه آمریکا این رویداد را محکوم کردند. سفارت آمریکا در کابل گفته است که به خاطر بررسی این رویداد آماده است تا با حکومت افغانستان همکاری کند. حدود 2 هفته قبل 2 استاد این پوهنتون از سوی افراد نامعلوم در کابل ربوده شدند که تا هنوز هم سرنوشت آنها معلوم نیست. در همین حال سید خالد سادات استاد پوهنتون و یک تن از کارشناسان امور این حمله را کار کسانی می‌داند که می‌خواهند افغانستان در آینده با کمبود کادرها روبرو شود. وی میگوید دشمنان افغانستان میخواهند در آینده این کشور با کمبود کادرها مخصوص در بخش رهبری سیاسی مواجه گردد و باور من اولین هدف این حمله هم چنین است. آقای سادات همچنان گفت حمله کننده میخواست تا با این عملشان پروسه تحصیل را در افغانستان مختل سازد. تا کنون مسئولیت حمله بر پوهنتون آمریکایی در کابل را هیچ گروهی بر عهده نگرفته است.
شنیدید که ریاست جمهوری افغانستان میگوید حمله بر پوهنتون آمریکایی افغانستان در کابل از آن سوی خط دیورند طرح‌ریزی و مدیریت شده است. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده که در رویداد شب گذشته در پوهنتون آمریکایی افغانستان در کابل 13 تن کشته و 45 تن دیگر زخمی شدند. چگونگی حمله بالای این پوهنتون را در گزارش از همکارم نورالله شایان میشنوید.
حوالی ساعت 7 شام روز چهارشنبه گروهی از مهاجمان انتحاری که سوار بر یک موتر هستند و در دروازه لیسه مسلکی نابینایان موترشان تصادم میتن و بعد از تصادم وارد از لیسه مسلکی میشه و در نزدیکی دیوار که میان لیسه مسلکی نابینایان و پوهنتون آمریکایی است موترشان انفجار میتن و بعد از انفجار دو تن از مهاجمان وارد ساختمان پوهنتون آمریکایی میشه و خودشان را پنهان میکنند.
مسئولانی که توانستند خود از این رویداد به سلامت بیرون بکشند به ما چنین میگویند.
نام احمد مشتبه است، یکی از مسئولین پوهنتون آمریکایی. دیوار را چپه کردن و چند تا انتحاری داخل در آمد. مسئولین و استادا خود کشیدن، ما هم از اون طریق خود کشیدیم.
به گفته مقامات امنیتی افغان، زمانی که بالای پوهنتون حمله صورت میگیرد در پوهنتون بیش از 700 مسئول مشغول درس بودند. درگیری میان نیروهای امنیتی و مهاجمان 10 ساعت طول میکشد و سرانجام حوالی 5 صبح دو مهاجم از پا در آورده میشوند. ساحه کاملا در انسداد نیروهای امنیتی است، اما تلاش میکنیم تا به محل که انفجار صورت گرفته خود را برسانیم. به محل حادثه نزدیک میشویم. دیوار پوهنتون کاملا به هم ریخته، شیشه ها همه شکستند و قسمت از ساختمان ها با دود سیاه شده است. در اینجا با خانم سر میخوریم که به دنبال نزدیکانش است. وی زرمینه نام دارد و میگوید که دختر برادر شوهرش گم شده است.
کل شفخانه را از سر شب که پالیدیم تا صبح.
الان معلوم نیست که آیاتون نه هستن یا خیر.
نه خیر نه.
اکثریت زخمیان این رویداد به شفاخانه های امرجنسی و سردار محمد داود خان انتقال داده شدند و ما نیز به شفاخانه امرجنسی کابل می رویم. در بیرون این شفاخانه ده ها تن صف بستند و انتظار رفتن به داخل شفاخانه را می کشند. زخمیان این رویداد روایت های گوناگون از وقوع چنین حمله دارند.
کلکین بالا شدیم و در پایین اعلا کردیم، در سر سمت خوردیم، برگار شدیم، لنگ لنگ کرده دیگه بر آمدیم، خدا کشیدیم بیرون از پوهنتون.
خانواده های این زخمیان میگویند که دشمنان افغانستان به شمول دین و انسانیت به هیچ چیز ارزش قائل نیستند. در این حمله به گفته پلیس کابل 12 تن کشته و 44 تن دیگر زخمی شدند. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنی کابل گفت
3 نفر منصوبین پلیس شهید میشه و 9 نفر منصوبین پلیس مجروح میشه. جمله 9 نفر افراد ملکی به شهادت میرسن، از در حدود 35 نفر مجروح شدن.
مسئولیت این حمله را تا کنون کسی به عهده نگرفته است. پوهنتون آمریکایی افغانستان در سال 2006 میلادی در کابل بنیاد گذاشته شده و صدها جوان افغان در آن مصروف فراگیری تحصیلات عالی هستند. در حال است که چند قبل 2 استاد این پوهنتون از سوی افراد نامعلوم ربوده شدند و سرنوشت آنان تا هنوز معلومات در دست نیست.
گزارش بود از نورالله شایان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. عمله شب گذشته پانتون آمریکایی افغانستان را در کابل هدف قرار داد. در این حمله 13 تن کشته و 45 تن دیگر زخمی شدند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید حمله بر پانتون آمریکایی افغانستان از آن سوی خط دیورند طرح‌ریزی و مدیریت شده است. در مورد این حمله نظر چند تن از محصلین پانتون‌های مختلف شهر کابل را گرفتیم که آنها در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند.
محمد امین هستم، یک تن از محصلین خانه نور. حمله که بالای پانتون آمریکایی‌ها شد، این یکی از برنامه‌های شاید سازماندهی شده باشه، چون که پانتون آمریکایی‌ها یکی از بهترین و تاپ‌ترین پانتون‌های افغانستان بود. این در افغانستان هر هان چیزی که مثلا کم نام می‌کشه، او را بسیار بزودی دشمنان افغانستان می‌خواین که او را پس مثلا از بین ببرن، به خاطر از اینکه نسل جوان افغانستان از رشد و از اینکه پیش برن به وطن خود حباد پسازان هستم و من هیچ چیزا میخواین که افغانستان مثلا پسمان بانه.
اسم مغازی است، یکی از محصلین پانز حقوق. در جواب همچه حمله فقط میتونم گفته که باید تحصیل خود را ادامه داد. این حمله که از طرف هر کسی شده ما او را تقبیح میکنیم و باید جواب زیرا با تحصیل بدیم، با دلیل و با منطق و وسط علم خود بدیم.
اسم آسیبا صالحی است. مسئله پوهنزه اقتصاد، چون رشد یک جوان در جامعه ما شما بسیار زیاد اهمیت داره، بسیار رول بسزایی داره که جوانان باید رشد کنن برسن. حکومت باید اهمیت خاصی را بر محصلین و استادان پوهنتون باید بگیرن.
به صفت معاون علمی، به فکر خود ما حمله دیشب واقعا حمله بود که تاثیرات منفی خود داشتند و نبخشیدنده هستند. ما فکر میکنم زمانی رسیده که جوانان باید این موضوع را درک کنه که دشمن سرازی آگاه شده، دشمن وظیف فهمیده که یگانه راهی که باید این ملت از بین ببره تحصیل از این ملت هستند. این حملات باید رویایشان ضعیف نکنه، مرامشان ضعیف نکنه. یگانه چیزی که کشور میتونه از بدبختی ها نجات بده تعلیم و تحصیل هستند.
چند تن از محصلین پانتون های شهر کابل بودند که در صحبت با رادیو آزادی حمله بالای پانتون آمریکایی افغانستان را محکوم کردند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خانواده یک دختر جوان که شب گذشته در ولسوالی جوند ولایت بادغیس سر بریده شده خواهان عدالت شدند. مادر این دختر میگوید نو ماه قبل دخترش را عروس کرده بود، اما به دلیل مخالفت خانوادگی دیگر نتوانست دخترش را ببیند. عبدالقدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی از غور گزارش داده.
جسد سربریده ریحانه صبح امروز از ولسوالی جوند بادغیس به شفاخانه ولایتی غور انتقال داده شد. خانواده ریحانه باشنده اصلی شیخ المند مربوط فریزکو مرکزی ولایتی غور است، اما 25 سال قبل به ولسوالی جوند بادغیس مهاجر شده بودند. آنان میگند که دخترشان را در 1.5 سالگی به نکای مرد به نام عبدالغفور درآورده بودند و نامه قبل وی را عروس کردند. روزی مادر ریحانه که در کنار جسد بیسر دخترش فریاد میکشد، از حکومت میخواهد تا قاتلین دخترش را بازداشت نمایند.
دولت اون دیگه شی نخوام، قاتل میشه هر کی صبر ده قاتل میبینین که من نه صبر بازو تو که نمیفرمای چیزی که دولت او چیز خار غریب بیبزن یک بیبزن سیاسر میم یک بچه دار.
مادر این دختر میگد که دخترش بعد از عروسی مورد خشونت های خانوادگی قرار میگرفت است و حتی وی نتوانست است تا بعد از عروسی با دخترش از نزدیک صحبت نماید.
با خانه که هر چی میرفتیم نگوشتن، خانه برار نگوشتن، خانه خلو نگوشتن، خانه خوار نگوشتن، انا تو دورون دول زرکوف کرده دیشتن و روزون ما که عروسی هم بکردیم برفتن نگوشتن.
با این حال دکتران در شفاخانه ولایتی آغور میگن تحقیقات آنها نشان میدهد که سر این دختر دو روز قبل توسط چاقو بریده شده است. محمد عارف لالزاد یکی از دکتران در شفاخانه ولایتی آغور در این باره میگوید:
امروز صبح حوالی ساعت 5:30 صبح یک خانم به نام مصمد ریحان فرزند عبدالکریم باشنده اصلی خود شخلمند گفتن و فلان به جواندند سکونت دارن به شفاخانه آورده شده که وقتی در تفتیش توسط کمیسیون موظفی که متعین کرده بودیم دیده شد در قسمت گلوی و بریدگی داده جرحه قاطعه حدود 10 الی 12 سانتی متر و با عمق 5 الی 6 سانتی متر بوده که باعث مرگ او شده.
از سوی هم عبدالهادی چلقوری مدیر مبارزه با جرایم جنایی قماندان امنیه غور میگوید که آنها این موضوع در مرکز به جریان گذاشتند و برخی از اسناد را نیز در اختیار دارند تا در صورت نیاز به مقامات محلی حکومت در ولایت بادغیس در میان بگذارند.
از این دکتر گرفتیم با توجیهاتی که از ما خواهی بود گرفتیم تیل را خواهیم پیش ما از زمان بادغیس بخواهیم به شما بخواهیم میکنیم. ما با مرکز تماشیم با درست یومی کسی جرای مامرین مامون گرفتیم ما با اون
ریحانه 18 ساله پس از آن سر بریده شد که حدوداً 16 سال قبل در بدل مهریه کاکایش که یک خانم را از ولایت بادغیس فرار داده بود به نکای مرد به نام عبدالغفور درآمد. این اولین رویداد زننده و خشونتبار علیه خانم‌ها در غرب افغانستان نیست. در گذشته‌های نچندان دور دختری به نام زهرا سوختانده، عزیزگل تیرباران و رخشان سنگسار و سرانجام غریبگل در 6 سالگی به نکای مرد 65 ساله در ولایت غور درآمد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مقامات افغان تلاش دارند تا بندر سپین بولدک چمن را تا آخر امروز باز کنند. مسدود شدن این راه نه تنها مشکلات را برای مردم و تاجران افغان در این فصل میوه به میان آورده، بلکه در آن طرف خط مانع عبور خانواده های مهاجر شده که می خواهند به کشورشان برگردند. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
مقامات افغان میگوین امیدوارند که تلاش های آنها برای باز شدن دروازه دوستی سپین بولدک چمن تا اخیر روز نتیجه دهد. سخنگوی والی قندهار در صحبت با رادیو آزادی گفت مقام ولایت موضوع را با وزارت امور خارجه و سفیر افغانستان در اسلام آباد در میان گذاشته و کوشش ها از راه های دیپلماتیک برای بازگشایی این بندر ادامه دارند. سمیم اقبالواق گفت
مقام ولایت قندهار از طریق وزارت محترم امور خارجه و در اسلام آباد سفارت افغانستان موضوع را با مقامات پاکستانی شریک ساخته، کوشش میشه که انشاءالله تا اواخر امروز یک رای حل پیدا شود.
این بندر پنجشنبه گذشته زمان مسدود شد که شماری از مظاهره کنندگان در این منطقه با عنوان اعتراض بیرق پاکستان را آتش زدند. سخنگوی والی قندهار اضافه کرد که در نتیجه مسدود شدن این بندر به مردم و تاجران افغان صدمه زیاد وارد شده و مقامات این ولایت برای حل این معضله تلاش دارند. مسدود شدن بندر سپین بولدک چمن نه تنها مشکلات را برای مردم به خصوص تاجران افغان ایجاد کرده، بلکه مشکلات را برای شماری از خانواده های مهاجر افغان که می خواهند بر اساس برنامه سازمان ملل متحد به کشورشان برگردن نیز به میان آورده است. لاری های پر از کوچ و بار این عودت کنندگان در صف وسایط تجارتی در نزدیک بندر چمن سپین بولدک ایستادند. عبدالقادر یکی از این مهاجران در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی در شهر کویته پاکستان گفت کودکان بیمار شدند، انتظار کشیدن دشوار است، برای بود و باش جای نداریم، با کمبود مواد غذایی دچار هستیم و در اینجا هیچ چیز نظم ندارد. در جمع خانواده های عودت کننده تعداد زیاد زنان و کودکان شاملند که کودکان آنها بی سرنوشت در خاک و خاشاک بازی می کنند و به امراض گوناگون مبتلا شدند. یکی از زنان مهاجر میگوید کودکان همه بیمارند، چی کنیم، در خاک بر روی زمین خوابیدند. خیر باشد، امید است که به وطن خود برگردیم. در این حال اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگوید آنها برای برگشتاندن خانواده های مهاجر انتظار باز شدن راه را میکشند. سفیر افغانستان در اسلام آباد روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت بسته شدن بندر سپین بولدک چمن به ضرر هر دو کشور بوده و پاکستان نباید به خاطر اعمال چند تن دروازه را بر روی تمام یک ملت ببندد. حضرت عمر زاخیلوال گفت در این مورد با مقامات پاکستان در تماس می باشد و امیدوار است که این مشکل به زودی حل شود و دروازه سرحدی باز گردد و مردم دو طرف بتوانند آزادانه گشت و گذار کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گروه کاری مشترک جامعه مدنی افغانستان میگوید اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی علاوه بر ایجاد مشکلات داخلی برای جهان نیز تصویر زشت از این کشور داده است. از این نهاد امروز در یک نشست خبری گفتند بحث تقسیم قدرت روی کنفرانس بروکسل نیز تأثیر گذار است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
گروه کاری مشترک جامعه مدنی تنش‌های به میان آمده میان رهبران حکومت وحدت ملی را فراهم کننده بحران سیاسی، نظامی و اقتصادی در افغانستان می‌دانند. اعضای این گروه روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند برخی مقامات در حکومت وحدت ملی هنوز هم متحد به ارزش‌های دموکراتیک، قانون اساسی و باورهای ملی نبوده و این مسئله علاوه بر افغان‌ها برای جهان نیز تصویر بد از این کشور داده است. خلیل رؤوفی عضو این گروه گفت اگر وضعیت چون این ادامه یابد کنفرانس بروکسل دستاورد برای افغانستان نخواهد داشت.
خلق و هیوادوال اندیخنه دید.
نگرانی های مردم زیاد شده است و بدبختانه امروز یا فردا جنگ سالاران چنین فکر میکنند که نظام شخصی آنهاست. ما از دولت میخواهیم که یک کنفرانس مهم در پیش رو است که در آنجا گزارش های تحریری آنها نتیجه نمیدهد. جهان هم حالا فهمیده است که در اینجا رهبران به دموکراسی باور ندارند.
گروه کاری مشترک جامعه مدنی میگوید در چنین یک حالت باید رهبران حکومت به جای پافشاری روی خواسته هایشان در مورد کارکردهای دو سال گذشته ایشان بحث نمایند. عزیز رفیع رئیس این گروه میگوید با در نظر داشت وضعیت کنونی رهبران حکومت باید با پیشنهادات مهم و جدی به کنفرانس بروکسل بروند تا از آن دستاوردهای بهتر داشته باشند. کنفرانس بروکسل در ماه اکتبر سال روان میلادی در بلژیم در حال برگزار می شود که اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی تا هنوز برطرف نگردیده است. دو هفته قبل عبدالله رئیس اجرایی گفت که هر اقدام حکومت باید به اساس تفاهم‌نامه سیاسی صورت گیرد. از سوی هم ریاست جمهوری این اختلافات را طبیعی دانسته می گوید این مسئله آنقدر جدی نیست که در برابر حکومتداری صد واقع شود. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور:
در نظام های دموکراتیک اختلاف یک مسئله طبیعی است. این اختلافات آنقدر عمیق هم نیست که جلوی حکومتداری و اصلاحات را بگیرد. در مسائل ملی و بین المللی نظر هر دو رهبر یکی است و در مورد جزئی اختلافات وجود دارد که آن هم بسیار زود حل می گردد.
ریاست اجرایی روز چهارشنبه برای رادیو آزادی گفت که رهبران حکومت وحدت ملی روز پنجشنبه برای دومین بار با هم ملاقات میکنند و انتظار میرود که بتوانند راه حل مناسبی برای اختلافاتشان دریابند. اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی در داخل کشور نیز نگرانی های را به میان آورده، اما وزارت خارجه آمریکا گفته است که ایالات متحده این اختلافات را جدی نمیداند.
لحظات پیش شنیدید که گروه کاری مشترک جامعه مدنی افغانستان گفته که اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی علاوه بر ایجاد مشکلات داخلی برای جهان نیز تصویر زشت از این کشور داده است. خب امروز قرار بود رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرایی افغانستان با هم ملاقات کنند. بر اساس خبر تازه که بر رادیو آزادی رسیده، مذاکرات بین رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله رئیس اجرایی لحظات پیش به پایان رسیده است. جزئیات از این ملاقات بعداً در اعلامیه حتما به نشر می‌رسد. اما شاه‌حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در این مورد بر رادیو آزادی گفت
صورت گرفته، بله، جزئیاتش تا نیم ساعت دیگه در اعلام نشر میشه.
خب جزئیات از این میتونین در برنامه های فردای رادیو آزادی بشنوید. اکنون به گزارش داریم در مورد مرگ یک دختر 12 ساله افغان در یک شفاخانه ایران که سر و صداها را بلند کرده و این سر و صداها در مورد قانون منع پیوند اعضای بدن به خارجیان در این کشور است. جزئیات بیشتر این گزارش را میتونید از سید سمی عباس بشنوید.
لطیفه رحمانی، دخترک 12 ساله افغان که به بیماری شدید جیگر مبتلا بود، هفته گذشته در یک شفاخانه در شیراز جان داد. یک صفحه اینترنتی تندرو از قول پدر لطیفه نوشت که میگوید دکتران شفاخانه نخواستند عملیات پیوند جگر را بالای دخترش انجام بدهند و از این سبب دخترش فوت کرد. بعدن در یک مصاحبه با خبرگزاری ایسنا پدر لطیفه گفت دکتران در شفاخانه از او پرسیدند که آیا پول برای پرداخت عملیات دارد. برمشته ایسنا، او به دکتران گفته است که پول را پیدا می کند، باید دخترش عملیات شود. ولی عملیات صورت نگرفت و دو روز بعد، یعنی به تاریخ 19 آگوست، دخترش جان داد. مقامات ایران در ماه سپتامبر سال 2014 پیوند اعضای بدن ایرانیان را به خارجیان ممنوع اعلان کردند و دلیل آوردند که در خود ایران یک صف بزرگ مشتریان برای پیوند اعضا وجود دارد. مقامات شفاخانه و مقامات وزارت صحت ایران این ادعا را که در قضیه لطیفه موضوع ملیت مطرح بود رد کردند، بلکه به گفته آنها وضع ناگوار سلامتی سبب مرگ او شده است. وزیر صحت ایران حسن قاضی‌زاده هاشمی روز 22 آگوست گفت که پیوند بخش از جگر پدر و مادر به طفل آنها ممکن می باشد. اما به خاطر پیشرفت بیش از حد مریضی عملیات بالای لطیفه صورت نگرفت.
تفصیل این گزارش را فردا برایتان نشر خواهیم کرد. اکنون رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی ما. حالا به برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.